السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو خبرې تودې شوې، خو د محمد اشرف غنی لومړی مرستیال ځان سرپرست ولسمشر ګڼي.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواد تښتېدلې دی، زه خپل هیواد کې مو د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس يم.
جلال آباد کې د ملي بیرغ په ملاتړ مظاهره په تاوتریخوالي اوخته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ بللی، او دا هم درته وایو چې پاکستان کې د سیاسونو او عوامو خلکو ترمنځ د افغانستان په اړه څه تبصرې کیږي. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته ور ورکړو، اسمت ساروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړي.
په جلال آباد کې لشته لشه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په مهال د طالبانو په ډزو وژل شوی دی. د امریکا او بریتانیا مشرانو موافقه وکړه چې په جیوو غونډه کې پر افغانستان وژغي شي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو موافقه کړې چې ملکی وګړي د کابل هوایي ډګر ته پریږدي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لشت لژه یو تن د ملي بیرغ د پورته کولو په محل د طالبانو په ډزو وژل شوی دی. د ختیځ خبرندوی ټولنې یو مسؤل عبدالرازق همدرد وویل نن سلګونو کسانو غوښتل چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وځړوي، خو د طالبانو له لوري پرې هوایي ډزې وشوې. د ښاغلي همدرد په وینا په ډزو کې د سهار خبرندوی ټولنې مسؤل زاهد الله لګیدلی او وژل شوی دی. ځینې شاهدان وایي چې په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوی دي. راپورونه وایي چې سلګونو کسانو چې ملي بیرغونه یې په لاسونو کې وو، په پښتونستان واټ او نورو مهمو ځایونو کې بیرغونه نصب کړل. د ننګرهار د خبریالانو د خوندیتوب ادارې ویلي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر عام خلک او همدارس د پژواک او آریانا نیوز خبري آژانسونو کمرمینان په قنداغونو وهلي دي. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه چې ولې پر سولیزو لاریون والو ډزې کړې څه نه دی ویلي. همدارس له کونړ او خوست څخه هم راپورونه ترلاسه شوي دي چې خلکو ملي بیرغونه نصب کړي دي، خو د طالبانو له عکس العمل سره نه دي مخامخ شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی و په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبري وکړي. د بایدن له لوري له افغانستان د ځواکونو د استلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکنی جمهوری پال ولسمشر په محل شوی و، په امریکا کې دننه او له دې هیواد د باندې د امریکا د متحدو متحدانو پراخینی وکي پارولې دي. بایدن ویلي چې باید د دوه انتخابونو په منځ کې یو غوړه کړی وي، یا دا چې بې پایه جګړې ته دوام ورکړی وي، او یا یې د ترامپ لاره تعقیب کړي و چې باید ځواکونه وباسي. د اروپا اتحادیه د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبري وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپا اتحادیه له باندنیو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل
زنه وایم چې طالبان پر رسمیت وپیژنې. زه وایم چې باید د هر څه په اړه له دوی سره خبرې وکړو، او حتی هڅه وکړو چې ښځې او نجونې خوندي شي. په دې خاطر موږ باید له دوی سره تماس ونیسو. ما نه دي ویلي هر څه چې طالبان کوي موږ دې ومنو.
طالبان ویلي چې ښځو او نجونو ته د اسلامي شریعت پر اساس حق ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یو ان ایچ سی آر یو استازي کاترینا لومپ د جرمني رسنیو ته ویلي دي چې د کډوالو مرستندوی د اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یو ځای د بې پرې توب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. میرمن لومپ ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوه، او شاید تر دې هم ډیر شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړ دی. د یون ایچ سی آر په وینا ډیری کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله بې ځای شوي په کابل کې ډیر دي چې مرستو ته اړتیا لري. پا په افغانستان کې د کډکیش له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواد په پراخه پیمانه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننې غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشانو پر یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی چې د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. اروپایي ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره په وروستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولي، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریه کډوالو ته به اجازه ورکړي څو د گاونډي هیواد لیتوانیا له هده د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته نه نوځي. لوکاشینکو دا پریکړه پر بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وای طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرونسه شنبه وویل له افغانستان د ملکی وګړو د استلو بهیر بشای د روان اگست تر پایه دوام وکړي. د چي په سپینه مانی کې وی خبري غونډه ته خبري کولې وویل د امریکا پوز د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیژلو په اړه په خبرو بوخته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان د خلکو د استلو لپاره وروستۍ نیټه د اگست 1 ټاکل شوې، خو د دقیقې نیټې د ټاکلو پر سر خبرې روانې دي. په همدې حال کې د سیراپورونه هم ورکول شوې چې طالبانو ځینې کسان چې غوښتل یې هوایي ډګر ته لاړ شي وهلي او مخېنی ولید. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 د 3-5 اوور سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل له نړیوال هوایي ډګر د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته لاړه شي. دا په داسې حال کې چې تېره ورځ د سریلانکا پخوانی لوبغاړی ویشیکا ګنوردینی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنې روزونکی وګمارل شو. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیم د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بندرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیم د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور لمخې ایران خپل 250 ګرامه شل سلنه غنی شوی یورانیم د تترا فلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تولید لپاره کارول دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورته. په افغانستان کې وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل او د دوی د مشرتابه ځینې غړي کندهار ته راغلل، د سیاسي نظام د جوړېدو په اړه خبرې ګرمي شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ادعا کړې چې دای اوس د افغانستان سرپرست ولسمشر دی. په خو دا چې په افغانستان کې د سیاسي نظام په اړه نور څه ویل کېږي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په دې اړه د خبرو پیل ته هیلشته. تمه واسه د نظام د برخلیک په اړه د خبرو لپاره یو افغان پلاوی چې پکې بخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او د حزب اسلامي ګل مشر ګلبدین حکمتیار شامل وو دوه ته ولاړ شي، خو ښکاري چې دا سفر ونه شي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د نظام د جوړېدو په اړه خبرې اوس د نن افغانستان کې کیږي. د شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د دې خبرو د پایل کرنه ته معلومه نه ده، خو ژر به پایل شي. په کور دننه د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو د خبرو د پایل خبر داسې مهال اعلانېږي چې تېره شپه د قطر د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغنی برادر کوي کندهار ته رسیدلی دی. په دې پلاوي کې د دوحې د سیاسي دفتر نورغړي مولا عبدالحکیم اخوند، مولا فاضل، مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي شامل دي. لودوی مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسیدو څو ساعته وروسته وویل د افغاني او اسلامي اصولو پر اړه کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅې کوي. دوی زیاته کړه د افغاني دودونو او اسلامي اصولو پر اړه کې بشري حقوقو ته ژمن دي او هڅه کوي هغه څو وړاندې کړي نړۍ پرې رضایت وښيي. ملا خیر الله خیر خوا وویل دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او د یوې ښې حکومت ولې د جوړولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. تیره شپه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وویل چې ژر به د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې پیل شي او اساسي قانون په ګډون به په مهمو مسایلو هوکړه وشي. د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو هیله داسې مهال ښودل کېږي چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم د حکومت له پاشل کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا چې جمهور رئیس له هیواد بیرون وتلی او واک یې پرېښی نو د اساسي قانون د حکم له مخې د جمهور رئیس ځای ناستی دی.
چون رئیس جمهور افغانستان
دا چې د افغانستان جمهور رئیس له هیواد تښتیدلی دی او نور په افغانستان کې نشته، پس زه خپل هیواد کې یم او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مشروع سرپرست جمهور رئیس یم، قانوني او مشروع سرپرست.
سرپرست قانوني و مشروع.
ښاغلی صالح دا هم ویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې او د دوی مبارزه به روانه وي. د طالبانو د نړیوالو غوښتنه هم د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل دي، هغه حکومت چې د دوی په آن جوړېدلې نړیوال مشروعیت پورې مشروط دي. که څه هم طالبانو د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمینه کابل ونیو، خو تر ننه یې واکمني هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې او ډېرو هیوادونو دا کار د نوي نظام په جوړېدو پورې محدود کړی دی.
طالبان په داسې حال کې کابل ته راغلي دي چې سبا د اسد یا زمري د میاشتې 28مه له انګریزانو د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 102مه کلیزه ده. سږ کال دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته شوې ده. آیا دا ډله طالبان به خلکو ته اجازه ورکړي چې دا ورځ ولمانځي په داسې حال کې چې همدانند د ختیځ ولایت په مرکز جلال آباد کې هلته کسانو د ملي درې رنګه بیرغ په ملاتړ مظاهره کړې چې دا مظاهره په تاوتریخوالي اوښتي؟ د دې مظاهره تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د ملي بیرغ د رازړولو پر سر اخو ډب که څه هم د یو ولسی وګړي د وژل کېدو راپورونه پکې ورکول شوي خو لا تایید شوي نه دي. په جلال آباد ښار کې د چهارشنبې سهار په سلګونه ولسی وګړي سړکونو ته راووتل او د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د ملي بیرغ د لګولو هڅه کوله، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو پرې ډزې وکړې او دوی پرې نه خودل چې د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 102مې کلیزې د نمانځنې په پار درې رنګه ملي بیرغ د دې ښار پر واټونو راوځړوي. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو سودیس شربزی او پاچا ازادي راډیو ته وویل
نن سهار موږ وختل چې خپل ملي بیرغ د ځوانانو په لاسونو په پښتونستان واټ کې ولګو. د رسیدو سره موږ سره د طالبانو لخوا جدي برخورد وشو او د طالبانو ورنه وشول، لکه نه وهل د لاس نه بیرغ واغسته د خپل اندې کړته. نن چې د خپل خار کې ملي بیرغ د سبا د پاره ست تیاری ونیسو په پښتونستان چوک کې چې د موجوده حکومت د خانه چې ده موږ چې ده بیرحمانه ورنه په موږ باندې وشو.
پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې سلګونه وګړي چې ملي بیرغونه په لاسونو کې نیولي او د الله اکبر ناری وهي د خار په واټونو کې ګرځي خو ناڅاپه پرې هوایي ډزې کېږي. له خوست او کونړ هم د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریونونو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي چې ګڼو ځوانانو د دې ښارونو په مرکزي سیمو کې د افغانستان ملي بیرغ زړولې او له طالبانو غوښتنه دي چې دا د افغانستان ملي هویت دی، باید ټول یې درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اسد یا زمري د میاشتې 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 102مې کلیزې سره برابر ده. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تیرو کلونو کې دا ورځ په ولسي او دولتي کچه په جوش او ولولون منځل کېده. خو څه کال چې طالبان له پنشیر ولایت پرته پر ټول افغانستان واکمن دي، د دغه ورځې د نمانځنې په اړه تر دې دمه رسمي سندي ویلي. د بلخ یو اوسیدونکي عبدالرحمن له طالبانو غواړي چې ولس ته دغه ورځې د نمانځنې اجازه ورکړي.
دا چې د ازادۍ ویاړلې ورځ را روانه ده، نو پکار دا چې د طالبانو اسلامي امارت دغه ورځ خپ ویار سره ونمانځي او د ولسونو خوخي لاسته راوړي. همدا شان د بیرغ موضوع هم ده چې په دغه ویاړلې ورځ باندې بیرغ پورته شي او د بیرغ سره څو کار ونه لري.
دوی دغه شان د افغانستان د ملي بیرغ د برخلیک پاړه هم اندیښنه لري او وایي طالبان باید دا د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني. دوی وایي تور سور او زرغون بیرغ په نړیواله کچه د افغانانو د بیرغ په نوم پیژندل کیږي او بدلول به سم پریکړه نه وي. طالبان سپین بیرغ چې د لا اله الا الله کلمه پرې لیکل شوی د خپل رسمي بیرغ په توګه کاروي. که څه هم دې ډلې تر دې دمه د ازادۍ د ورځې د نمانځنې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځې عمومي ویان او د نشراتو د برخې مسؤول ذبیح الله مجاهد په کابل کې رسنیو ته وویل چې راتلونکی نظام به د بیرغ په اړه پرېکړه وکړي.
په جلال آباد کې پاتکیږو. دغلته د آریانا ټلویزیون او پژواک اجان سیمه ییز خبریالان وایي چې نن سهار د سیمه ییزو طالبانو له لوري سخت وهل ډبول شوي دي. دوی وایي په ښار کې د روان وضعیت په اړه له ښاریانو سره مرکې کولې چې یو شمیر ځوانان د افغانستان د ملي بیرغونو سره یو ځای ښار ته راووتل او د بیرغونو د زړولو هڅه یې کوله. د دوی په وینا کله چې دوی وغوښتل د یادو خلکو ویډیوګانې وکړي، هلته د ولاړو طالبانو له لوري پرې ډزې وشوې او د کنداغونو ګزارونه پرې وشول. تفصیل په دې راپور کې.
ژاړي او وایي چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن غرمه مهال د وسلوالو طالبانو له لوري وهل شوي او ډبول شوي دي. په ننګرهار کې د آریانا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وایي د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمیر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته، د طالبانو له لوري سخت وهل شول. د آریانا ټلویزیون تصویر اخیستونکي محمود نیمی ازادي رادیو ته وویل
چې دا کار تاسو نه کبري واړولې ده، د لاریون ته چې کبري واړولې نو د امارت مجاهدینو په منګ باندې ګزارونه وکړل، ته کو دغونو ګزارونه وکړل، اسوک سپېړې ګزارونه وکړل، همدې سي کښې کړو ولایت په خېتا په یو کس پکې پیدا شو هغه اخلاص کړو.
د پژواک اژانس تصویر اخیستونکي زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیه پوښتنه وکړي.
پښتونستان واکې ودارو چې لاوین کوونکي راغو بیرغونه په لاس او زنده باد افغانستان او زنده باد بیرغ کوي چې موږ دا بیرغ باید به احترامي ونی چې دوی په تړاو باندې تصویرونه مې اغسته چې یو ناڅاپي د شاه د خوانه د کندهارونو ګزارونه کوم وښو او مګ یو وادو
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د عمومي ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون واخلو، خو نوموړي تر دې دمه زموږ پیغام نه دی ځواب کړی. پژواک خبری اژانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی، خو آریانا ټلویزیون لا هم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. په همدې حال کې په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل یوسف ظریفي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ویل چې طالبان باید د بیان د ازادۍ په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې دا پیښه غندلې او د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د یادې پیښې جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړي او د دغو رسنیو خبریالانو ته د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په ځمن کې پر رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک او آریانا د خبریالانو محمود نعیمی او بابرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي څو د پیښې ژور پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبریالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لکه کوم ورځ چې طالبان کابل ته راغلي دي په نړیوالو ورځپاڼو کې او دغه راز په نړیوالو غونډو کې دا تبصره کیږي چې نړیوال ممکن په اسانه طالبان په خپل سختدریزو تګلارو سره په رسمیت ونه پیژني. دا چې طالبان له کوم لارو چارو کار واخلي چې نړیوالو ته د رسمیت پیژندلو ورسي، په دې اړه مې لږ وړاندې په یو بل خبرونه کې د کابل د پوهنتون د استاد شریف الله ویاند نظر وپوښت.
تر سوچ امارت اسلامی او طالبان په عمل دګر کې ځان نړۍ ته د سیستم سازي او د حکومت سازي په دګر کې ثابت نکړي، رښتیا هم د مشروعیت له اړخه دوی د پښتنې لاندې دي. ځکه ولسمشر اشرف غني د خپل وطن سره تم واک په سولیز ډول انتقال وکړي، یعنی په دې معنی چې هغه باید استعفا کړي او حکومت یې باید انتقالي حکومت ته ورکړي او په هغه شکل ټول نړۍ موږ په مشروعیت پیژندلو. نو دلته موږ د بحران د مشروعیت سره هم خامخا مخامخ کیږو، خو د دې لپاره چې نړیواله ټولنه موږ څخه یو مثبت انځور واخلي او موږ مشروعیت ومني او موږ سره په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې اړیکې ټینګ شي، نو زه دا ضرور بولم چې وایم چې دا څوره د چې د افغانستان سیاسي حالات زه څارم. نړیوال ټولنه وایي چې زمونږ د طالبان باید چې یو ټول شموله حکومت ته غاړه کړي، چې هغه حکومت کې د افغانستان بیلابیلې خواوې وي او د ټول شموله حکومت څخه وروسته دوی موږ د دوی سره ارتباط ساتلی شو. دویمه موضوع چې هغه باندې نړیوال ډېر ټینګار کوي، هغه د ښځو اقلیتونو او د افغاني ټولنې د تنوع هغه اساسي حقوق ساتل دي چې نړیوال د افغانانو څخه بل سره امارات اسلامي څخه غواړي، چې مثال عام اقلیتونو ته هم ښځو ته او هم د افغاني ټولنې بیلابیلو اقشارو ته وخت ورکړي چې دوی راشي په سیستم سازۍ کې په نظام سازۍ کې دوی سره ګډ کار وکړي. دا دویمه مسله شو. درېمه مسله چې زه فکر کوم چې کولای شي چې امارات اسلامي ته اماغه لکه په شان باندې منځوي حکومت پاتې نشي، یو دولت پاتې نشي، بلکې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې دا ټول خبرې اترې باید په د مفاهیمې لخوا له اړخه مختلاړ شي، او بل خصوص د قطر کوم دفتر چې زه خپل شخصي دا نظر لرم چې قطر دفتر وساتل شي، ځکه هغه د نړیوالو لپاره د خبرو اترو یو سټیج دی او کولای شي دوی د قطر دفتر څخه په استفادې د مختلفو هیوادونو سره د ناستې ولاړې او د دوی سره د خبرو اترو او همداشان د دوی د غوښتنو ته د غوږ کېښودلو له اړخ په واسطه د سیمې هیوادونو او نړیوالو هیوادونو کوم اندېښنې چې دي هغه رفع کړي او دا د مشروعیت لپاره یو لاره جوړېدای شي. بل دا چې د حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار د شتون څخه دوی کولای شي استفاده وکړي، چې دغه مشران هم په دغه ډیالوګ کې ځان سره راواخلي تر څو نړیوال ته قناعت ورکړي چې د دوی په شتون کې ارزښتونه ساتل کېږي، د اساسي حقونه ساتل کېږي او افغانستان کې د تیرو شلو کلونو هغه کوم نسبي پرمختګونه او هغه شیان چې دي هغه هم د نړیوال ټولنې لپاره ډاډ ورکول کېږي چې دا ساتل کېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا د پوهنتون استاد شریف الله ویاند و چې پر دې خبره کولای چې طالبان څنګه کولای شي چې ځان نړیوالو ته په رسمیت ور وپیژني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت په تیر د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللې ده. بیلابیلو دغو ادارو پروند اوتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کړې چې د خبرو تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وی د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو لخپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو د ډله د ملکی خلکو ژوند خوندې کړي. د دې کمشنر ویاند روپرت کال ویلی پروندوشن به د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د قراري لپاره لخپل امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخوانی حکومت سره کار کړی د عافی او خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي، خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایس سی آر ویاند شابیا مانتو وویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی، د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550 زرو زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir barkho ke amniyati aw de bashari haqunu waziyat pa chatakai kharab shawa aw yow bashari bedanai halat ra mast shawi UNHCR us par hewadun ghak kawi che de hugu afghanan aw jabristan wal wadrawi che mukhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi د روختیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشاروی چې هم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغېز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروی دغه راز وویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کانفرنس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بالا ویل، دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو اندېښنې مو واورېدې. اوس دا چې ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغانستان په اړه د سیاستوالو او عوام خلکو ترمنځ تبصرې سیدي، لږ وړاندې مې د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي وپوښت.
تبصری خو بیلابیل گوندونه بیل تبصری کی حکومت بیل تبصری کی حکومت تکراس حکومت د اطلاعاتو یا خبرونو مرکزی وزیر فواد چودری پرونی خبری غونډه تول چې دوی د طالبان وسنی اداره یا ممکنه راتلونکي حکومت تر هغه وخت نه تسلیموي تر څو چې دوی له سیمایزو یا نړیوالو هیوادونو سره تماسونه نوي نیولي، یعنی پر خپل سر به دا کار دوی نه کوي. دا ځل لکه تیر ځل چې درې هیوادونه و متحده عرب امارات، سعودي او پاکستان د طالبانو پخوانی حکومت تسلیم کړي وو، خو دوی دا ځل به دا کار په خپل سر نه کوي. یو خدا بل پرون د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. نو هغوی ته دا ویلي دي چې تاسو باید د افغان حکومت، یعنی د راتلونکي د طالبانو ممکنه حکومت چې دی، په دې کې باید د بشري حقونو تضمین وسي او هلته امنیت ټینګ وساتل سي. یعنی داسې اشاره ورکول کیږي چې پاکستان تر اوسه هم پر طالبانو څه ناڅه نفوذ لري. نو دوی چې د صدر اعظم عمران خان سره دا خبرې کوي، یعنی چې هلته باید دوی له دوی سره خبرې وکړي، له طالبانو سره، هغوی دې ته راضي کړي چې دوی هلته بشري حقونه تضمین کړي او امنیت ټینګ کړي، یا افغانانو ته تاوان یا زیان ونه رسي. دا خو د حکومت دریسو. بلې خوا ته که راسو، عام خلکو او ځینو خبریالان هم په دې کې پکې دي. یعنی هغوی دا یو ډول جشن خو نه سورتولې، خو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده چې هلته طالبان واکمن سو، د نړۍ یو زبر ځواک ته ماتې ورکړله او دوی په ډېر ساده توګه باندې راغله، د حکومت چارې ونیولې او په ډېر چټکۍ سره ولاړه. خو په عین حال کې بیا یو شمیر نور پاکستانیان دی، هغه بیا په دې باندې خوشحالي دوی څرګنده کړې ده چې دا د جمهوریت زیان دی ته ورسېدي. اولته د افغانانو د شل کلنې لاسته راوړنې چې دي، هغه به یو ډول د اوبو په اوبو باندې لاهو سي. دا خبرې کړې دي. سیاسي ګوندونو ته کراسو، په سیاسي ګوندونو کې پښتانه ملتپال سیاسي ګوندونه یا بلوڅ ملتپال یا سندیان، هغوی د افغانستان د پخواني حکومت پلوي کوي. هغوی دا وایي چې هلته یو جوړ حکومت و، جمهوریت و، نظام و، بشري حقونه تضمین و، د ښځو د ماشومانو حقونه هر څه روان و. نو دا یو ناڅاپه بد څپه راغله. خو بل خوا ته که وګورو، ځینې نور سیاسي ګوندونه دي چې لکه مذهبي سیاسي ګوندونه زیاتره، هغوی به په دې باندې خوشحالي لمانځي. هغوی دا وایي چې د طالبانو اسلامي حکومت رالی، شریعت به دلته نافذ سي او افغانان بوست اسلامي چتر لاندې دلته ژوند وکولای سي. نو دغسې بیلابیل غبرګونونه دي هلته.
ډیره مننه کور مو ودان د مشال راډیو همکار احمد شاه زمي و چې تاسو ته دا ویل چې په پاکستان کې د حزبونو، سیاسونو او عام خلکو ترمنځ د افغانستان د وضعیت په اړه څه تبصرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته 19 پرګرام ازادي او اوریدونکو لرو په دهله چې را سره ووري. خو اوس اسمت ساروان ته وار ورکو چې د دې ساعت د خبرونو لنډیز در اوروي.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې لشتر لشتر یو تند ملي بیرغ د پورته کولو په محل په داسو وشل شوی دی. د ختیځ خبرندوی ټولنې یو مسؤول عبدالرازق همدر وویل نن سلګونو کسانو خوشتل چې د جلال آباد شهر په بیلابیلو برخو کې د هیواد ملي بیرغ وزړوي خو د طالبانو له لورې پرې هوایي ډزې وشوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی او په مجلسي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د اروپای اتحادیې د امنیت او بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل ویلي باید له طالبانو سره خبرې وشي. بوریل پرون سه شنبه د اروپای اتحادیې له بندونو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته دا څرګندونه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د کډکش له پراخېدو وروسته نن د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوره سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اتمی فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرې دوه غوښتنه وکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خوست کې د افغان حکومت څخه طالبانو ته د سوله ییز انتقال د ورځې راهیسې د یو شمیر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوي او د ښار په زیاتره هټیو کې د یو شمیر شبکو د سیم کارتونو لپاره د حساب زیاتولو کارتونه یا کریډیټ کارتونه هم ختم شوي دي. په دې اړه راپور اورو او ورپسې هم 19 پروګرام ازادي او اوریدونکي مهیروي.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلې سیخون کېده نو موړې وی لاتری برز رئیس په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی او لاتر وسه نه اتوانیدل چې د کلی او د خار په یو شمیر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. د وی د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله د او نور عام خلک لاډیرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډیر خلک ور سره په تکلیف دي په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون رئیس په خوست کې ز خپل MTN په کارت پسې ای زیرو پسې ګرځا و دم او نن ورځ هم پټول خار کې د MTN یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسول چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي ترڅو دغه زنګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چیرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي بیا یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلک وایي د کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو له امله رامنځته شوی. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لویه لاره کې د وروستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوي دي. د صرفانو د اتحادیې دغه مشر وایي ډډمن دی چې په همدې نږدې ورځو کې به د لویو لارو امنیت خوندي شي، بانکونه او د صرفۍ هټۍ به خلاص شي چې په دې سره به د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیږد پروسه خوندي او چټکه شي. یوازې په خوست کې نه بلکې د دې ولایت په گاوند، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ